همکاری د سازمان ایکو د سوداګری او صنایعو د خونی پخوانی لوی رئیس ازرخش حافظی د سیاسي مسایلو پو او د طالبانو ملاتړی عبدالغفار کامیاب او سیاسي تحلیلګر سید زاکرشاه سادات درې وړو ملمنو ته اخراغ لاستویم. از موږ تخنیکي همکاري اشاره کوي چې درې وړه ملمانه را سره وصل دي. حافظی صاحب، لومړی به تاسو ته درشو په چین کې د افغانستان په اړه سیمه ییز غونډه تاسو څه ډول ارزوئ؟ چین او د غونډې نور برخوال د څه په لټه کې دي او د طالبانو حکومت چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې ګډون کړی دی؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او درنو میلمنو ته او محترمو اوریدونکو ته. دا د دې سرګندوی ده چې افغانستان اوس هم د دنیا لپاره مهمه ده او ختیځ او لویدیځ د افغانستان په اصله هلې ځلې کوي او دا زموږ د افغانستان ویجاړ او غریب خلکو لپاره یو څه زیری دي. او دا چې ولې چین دا ابتکار وکړ او یو ګشت مجازي دا کار وکړل او دا دوهم ګشت په فزیکي توګه دا ټول د بهرنیو چارو وزیران ګاونډي هیوادونه راوبلل او پایځن د روسیې او امریکې استازي هم هلته شتون لري د بین المللي اجماع په خاطر. دا ښه خبره ده چې د افغانستان د اهمیت څرګندوي ده او دا موضوع چې چین ولې لیوال دی، چین خو زموږ ګاونډی دی، یو خپل دی غربي سرحدونو د امنیت په خاطر ورته ډېر اهمیت لري افغانستان. دوهم دا چې افغانستان یو شتمن هیواد دی او چین هم خام مواد ته ډېر اړتیا لري، نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې تمرکز کوي او ډېر نور دلایل هم شته چې دا په اصطلاح دا نظم نوین جهانی چې افغانۍ تقریبا دو په ختمېدو دي او نوی نظم جوړیږي، په هغه نوی نظم کې افغانستان د منځنۍ ایشیا او د سویلي ایشیا ترمنځ ډېر جیوپولیټیک او جیو اکانومیک موقعیت لري. په دې خاطر چینایان لیوال دي او نور هیوادونه هم ډېر اهمیت ورکوي افغانستان ته او دا ښه خبره ده.
بله حافظی صاحب، مننه. د سیاسي چارو تحلیلګر عبدالغفار کامیاب هم را سره وصل دی. کامیاب صاحب، تاسو ته بده شو. د طالبانو د کورنی او نړیوال مشروعیت موضوع تکرار شو، د طالبانو د حکومت تقریبا د غدونی میاشت پوره شو خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم واکمنی په رسمیت نه دی پیژندلې. طالبان هم هڅه کوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. لنریوالو غوښتنه کېده په لومړي سر کې چې په افغانستان کې باید له طالبانو سره چې اوس عملاً پر افغانستان واکمنان دي تعامل ولري. طالب مشرانو هم تر اوسه د چین په څیر په ډیرو نړیوالو غونډو کې ګډون کړی دی. تر اوسه دغه تعامل څه نتیجه ورکړې ده؟
سلام تاسو ته او د بس درنو مېلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته حامد او مصلیه. د افغانستان اوسنی وضعیت لکه څرنګه چې غربي میډیا او نور رسنۍ منعکسه کوي تر هغو اندازه د اندېښنې وړ نه دی او حکومت په دې ښه توانېدلی دی چې د اسلامي امارت څېره یا تصویر دنیاوالو ته په مستقیم ډول په مغه واقعي بڼه ښکاره کړي. سیاسي تعاملات یو اصل دی په دولتونو کې او د دولتونو د روابطو په مابین کې او ممکن یو نیم وخت دغه تعاملات لږ ټکنۍ کېږي او په ځان سره د یو بل سره د تفاهم په دروازو باندې سره درېږي. دا د دې معنا نه لري چې له افغانستان سره به تفاهم نه کېږي، تعامل به نه کېږي او د افغانستان بل دنیا سره نه سیال کېږي. دا د دې معنا نه لري. د چینایانو او د دغه هیواد د مشرتابه او له افغانستان سره د دوی زړه خواخوږي ډېر د پام وړ دی او د افغانستان د حکومت د تازه اقداماتو او په خارجي سیاست کې د دغو هڅو زیږنده پایلې د افغانستان تاریخ کې بې ساره اقدامات بلل کیږي. اوسنی دولت هڅه کوي چې د همدغو اصولو او همدغو مهمو لاسته راوړنو په اډانه کې له دنیا سره په مختلفو برخو کې هغه تعاملات ترسره کړي او په هغو تعاملاتو کې شامل شي چې دواړو هیوادونو یا د مختلفو هیوادونو تر مابین د تفاهم او د راکړې ورکړې او د حسن همجواري او د دنیا سره د روابطو د پاللو په مفهوم هغه اساسي معنا افاده کړي. موږ ډېر خوشحاله په دې یو چې دنیا په دې باندې پوه شو چې طالبان یا د طالبان اسلامي امارات هغه څه چې شل کاله تبلیغ او نشر او پخش کېده هغسې څیره نه لري. ولس هم رضایت لري. د افغانستان د ولس لپاره د اوو میاشتو لاسته راوړنې په بېساري ډول د تېر شل کلن نظام څخه ډېر دي. ولس هم قناعت وکړ چې یو لاس
حکومت کامیاب صاحب پرته کولی شئ چې ووایئ له جګړې د بندېدو پرته څه لاسته راوړنې په دوو نیمو میاشتو کې لرو؟
بله، د جګړې بندېدل خو عمومي شاید په دنیا کې د انسان لپاره د بشریت لپاره تر ټولو مهم شی نوري صاحب امنیت دی. چې امنیت نه وي هیڅ امکانات نشته چې زه له تاسو سره له دغې نه وغږېږم او تاسو دلته خپل مخاطبینو ته نشرات وکوئ او یا نور مسالې مطرح شي. د فساد له منځه وړل، د ډلو ټپلو ختمول، د طرفګنیو، د تعصبونو، د قومي مشکلاتو او په همدې ډول باندې د اقتصادي پرمختګونو او د څلورو مهمو پروژو د پرانستې او په همدې ډول له پانګوالو سره د افغانستان د آینده تجارتي نظام او په تجارتي نظام کې د افغانانو د حسین په اړه زه ښکته لاسته راوړنې حکومت لري.
بله بله،
نو زه فکر نه کوم چې تاسو په جریان کې ویل دغه لاسته راوړنو نه، نو تر ټولو مهمه دغه مسائل دي جناب نوري صاحب چې دا د افغانستان اسلامي امارات حکومت کې تر سره شوي دي.
بله، کراشو ستاسو د خبرې ته چې د افغانستان وضعیت یا د افغانستان د وګړو وضعیت هم هغه څه نه دی چې نړیوال تصویر کوي. په افغانستان کې خلک ډیر وږي دي، یوازې یو مؤسسه مرستندوی د ملګرو ملتونو نه ده چې همیشه یا تل خبرداری ورکوي، بلکې ډیرو مسوده خبرداری ورکوي. تقریبا 95% د افغانستان وګړي خواړه نه لري. د یو اوریدونکو غږ بدل ته واورو چې څه وایي.
ډېرې بدې ورځې دي، افغانان د سختو بدو ورځو سره مخ دي، نړۍ باید افغانانو سره کومک وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام درې ورځې مخکې د یوې سروې نتیجه خپره کړې ده چې وایي په افغانستان کې په اوس وخت کې 3 میلیون وګړي شدید د خوړو خوندیتوب نه لري. کامیاب صاحب تاسو وایئ؟
بله بله بله، نوري صاحب د 2014 کال د اګست 14 باندې هم د افغانستان د خلکو د اقتصادي بد وضعیت په اړه باندې نړیوالو بنسټونو او اړوند مرستندویو ادارو اندېښنې څرګندې کړې وې. د فقر کچه د اسلامي امارت په واکمنۍ کې نه ده راټیټه شوې. دا خدای خبر ده چې یو انقلاب شوی، یو فاسد نظام، یو دولتي نظام نسکور شوی، بل نظام راغلی دی. دې کې خو د انقلاب په تحولاتو کې خو طبیعي ده چې هر څه ګډوډېږي او بېرته د نظم لوري ته روانېږي، وخت ضرورت دی. مګر منطقي خدا ده چې سړی دغه فقر او بدبختۍ مخینې ته اشاره وکړي چې په 2012، په 2011، په 2014 او تر 2014 پورې دغو کالونو کې دنیا د افغانستان د خلکو په اړه ډېرې جدي او کلکې اندېښنې درلودلې. د افغانستان شتمني غلا شوه، د افغانستان سرمایه لوټ شولې، د افغانستان هغه ملي سرمایه چې وخت تېرو حکومتدارانو لوټ کړل، له ځانونو سره یو وړل، په یو مخنا په څو میکانیزمونو باندې د افغانستان د خلکو شتمني لوټي شوې. اوس دا ټول زه ګومان نه کوم چې دا محل د استناد ولري چې د افغانستان اسلامي امارت باندې وتپل شي. مګر دا خبره هم د دې معنی نه لري چې باید حکومت خپل مسؤلیتونه ونه پیژني. بله، اسلامي امارت مسؤلیت لري، مکلفیت لري چې د خپل د قلمرو په اړه نه کې خپل ولس ته، خپل خلکو ته د فکر د لمنځورولو په برخه کې منظم برنامه ولري.
دې خبرې تر ازو ورسته کله چې یو څوک قدرت په لاس کې اخلي، که په افغانستان کې پخوا طالبان په مختلفو سیمو کې جنگیدل خو قدرت په لاس کې نه و. د پټول افغانستان چې اوس واکمنان شوي ډیر مسولیتونه هم ورلغاړي دي، ولس ورلغاړي دي او ولس هغه اړتیاوې باید پوره کړي. راځو وروسته به بیا هم پر دې باندې خبرې وکړو. د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه سادات هم را سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته خراغ لست.
سلام نو درناوی تاسو ته د پروګرام د نو میلمنو غړو ته کوستاو او ریګم کوست.
بله ساده څه ک راشو د چین غونډې ته مخکې حافظ صاحب ویل چې چین د افغانستان یو مهم لوبغاړی دی. دا غونډه د هم د دې لپاره را بللې ده چې په راتلونکي کې په افغانستان کې خپل د پخې ځای ولري. چین غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په تېره بیا طبیعي زیرمو کې څومره تاسو دغې غونډې ته خوشبین یا دغې غونډې ته هیله من یاست چې دا به لاره پرانیزي دې ته چې په افغانستان کې هغه ستونزې چې نن ورځ دا هیواد په مختلفو برخو کې ورسره مخامخ دی اوارې شي؟
ګوره، یو نړیوال تعامل وجود لري، هغه دا چې کوم هیواد چې لا په خپله په رسمیت نه وي پیژندل شوی، د چین غوندې یو بل اقتصادي زبرځواک چې هم په سیمه کې هم په نړۍ کې خپل د ګټو په لټه کې دی، څنګه کولی شي چې هغه هیواد چې په رسمیت نه پیژني د هغې سره د داسې معاملاتو په لړ کې وارد معاملې شي او قراردادونه وکړي، او دا قراردادونه بیا د کم نړیوال قوانینو پر بنسټ کېدلی شي، بغیر د دې چې افغانستان یو ځل بیا لکه د یو بل زبرځواک په لاس لوېدو او د هغوی د ګټو او د نورو د ګټو د شریکېدو په نتیجه کې به یو بل حالت رامنځته شي چې افغانستان به په یو بل تقابل کې قرار واخلي. زه بېله شکه دا شیان د افغانستان په ګټه هغه صورت کې ګڼم چې د افغانستان نظام یا حکومت لومړی خپل مشروعیت خپل د ولس نه ترلاسه کړي، بیا د نړیوال نه او بیا د تعادل په پام کې ولري چې د بل زبرځواک په اصطلاح قهر ځان ته راونه پاروي. دا نړیوال موازین په پام کې نیول د دې مراودو د پاره هغه ډیپلوماسي لارې څارل دا تر ټولو لومړی شرطونه.
بله،
زه فکر کوم چې بل چین هیواد د پاره تر ټولو زیات وسط دی خ الای چې د پېچلا ملګری چې د پاکستان دی، او فعلاً پاکستان خپل د راتلونکي د پاره، خپل د بقا د پاره، خپل د اقتصادي ګټو د پاره یو ځل بیا افغانستان استفاده کوي.
بله، مننه صدا صاحب. حافظ صاحب، که تاسو در شو د چین هغه پالیسی ته په پام سره چې تر اوسه پورې خودلی په نړیوال سطح ډیر خپل ګټه تعقیبوي، ډیر په دې پس هم نه ګرځي چې په هیوادونو کې څوک واکمنان دي. په تیر بیا د بشر د حقوقو موضوع هغه چې لویدیځ ډیر را برسېره کوي. فکر کوي چې ساده صاحب له خبرو سره موافق یاست چې مهمه ده د چین لپاره چې په افغانستان کې څوک واکمنان دي، او که افغانستان ورته مطرحه ده چې او راتلونکي ګټې ورته مطرحه دي؟
اول خو وایي چې ارتکاب عمل پر دوه اصول باندې ولاړ دي، دفع ضرر او کسب نفع. د چینایانو کړوله هم پاکستان او نورو هیوادونو په مقابل کې د دغه اصول څخه مستثنا نه دي. ما مخکې عرض وکړل چې یو د چین لویه مسله د دې ملي امنیت دی چې ډېر هیر لري، ځکه چې دا چینایي مسلمانان افغانستان سره ګاونډیان دي، د چینکیانګ یا ورومچی او د قشقر یارکند د بدخشان سره همسرحد دي، نو دوی نه غواړي چې دننه په چین کې داسې اسلامي حرکتونه د افغانستان له لارې تحریک شي. نو د خپل مسؤلیت په خاطر او خپل د ملي امنیت په خاطر دوی ډېر لیوال دي چې هر حکومت چې په افغانستان کې وي هغه سره دوی تعامل وکړي او د دغه څخه مخنیوي وکړي، د احتمالي غمیز څخه. دا د دوی لپاره یو ستراتیژیک اصل دی. دوم مسله لکه تاسو ته برسیره ده، چین ډېر لوی صنایع لري، حتی تولید ناخالص ملي چین یا جی ډی پی د چین امکان لري چې په سلویشتمه پورې د امریکې څخه زیات شي، او دا لپاره خام مواد ته پکار دی، او خام مواد که چیرې لرې څخه راولي خو بیا ترانسپورټیشن دی او دا مشکلات دی، او قیمت اوس د شپمنت هم ډېر زیات شوي دي. نو افغانستان ته پاملرنه د دوی په دې خاطر دي چې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی او ډېر خام مواد هغوی ته برابرولی شي، نو په دې خاطر باندې چین دا کوي. اما دا چې څنګه یې کوي، په کوم چوکاټ کې کوي، دا خو ډیره مهمه خبره ده چې باید د بین‌المللي پروتوکول نه پام کې ونیول شي، او افغانستان دغسې یو معتبر او سیاسي مشروع ادرس ولري.
بله
اوقات به همکاري دي.
بله حافظ صاحب مننه تاسو هم دې موضوع یادونه وکړه د نړیوالو موازینو نړیوالو نورمونو نړیوالو منشورونو چې افغانستان مخکې له نړۍ سره له ملک امضا کړی دي لاسلیک کړی دي او غوښتنه هم ځنې کیږي چې باید هغه واکمنان چې په افغانستان کې راځي باید پر هغو ته درناوی ولري. کراسو کامیاب صاحب تاسو ته دغه د نړیوالو نورمونو یا معیارونو ته پام کول آیا د حکومتونو چې اوس کراسو د افغانستان کې د طالبانو حکومت ته آیا دوی ته په کار نه ده چې باید له نړیوالو سره پل کیږدي او هغه نورمونه او معیارونه چې منل شوي دي که د زده کړې په برخه کې دي د کار په برخه کې دي هغه باید ومني که غواړي چې نړیوال مشروعیت حاصل کړي؟
بله نوري صاحب منطقي پوښتنه ده. د دوه تړون او په دغه تړون کې درچوي مفردات او مندرجات ټول هغه موارد دي چې د افغانستان اسلامي امارت په حکومتداري کې هغه په پام کې نیسي او له دنیا سره د تعاملاتو په اډانه کې د دغه معاهدې هغه مهم ټکي اجرا کیږي. وار وار په سیاسي تریبیون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دغه موضوع ته اشاره کړې ده چې موږ له ګاونډیو سره او د دنیا نه نورو هیوادونو سره د تعاملاتو او د روابطو د پاللو جوګي او واړو چې موږ سیال پاتې شو. مهمه پوښتنه دا ده چې د دغو څرګندونو او له افغانستان سره د دنیا دریس څه شی دی؟ دا پوښتنه باید تقریبا او میاشتې مخکې مطرح شوې وای. افغانستان خو ژمنه کوي، طالبان او امارات ژمن دي چې موږ د دوحې د تړون ټول مفردات تطبیق کوو، مگر دنیا د چې بهانه لټوي او کله هم د دولت لپاره
کامیاب صاحب کراسو هم دی خبرې ته اوس ګوري. تقریبا ونیم میاشت ما مخکې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ تیریږي، ونیم میاشت کې لشبګم ټولګي پورته په ډیرو ولایتونو کې اول د خونځي نو پرانستل شوی، بیا ژمنه وشوه چې د وري په درېمه به پرانستل کیږي. دغه موضوع ونیم میاشتې وخت ونیو، مشکل چیرې دی؟ په تیرو رژیمونو کې د ښوونې وزارت سره کودونه شته ده که موضوع د جامو وي، د ښوونځي که د لباس اغوستو وي، د افغانستان د ټولنې له دود دستور سره سمې جامې وي یا د اسلامي شریعت سره وي. په افغانستان کې دا شی مخکې لرو، هلته ثبت دي، له هغو نه استفاده کیدی شي. ولې باید د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې پاتې شي؟
نوري صاحب یو څه غواړم چې د ازادۍ راډیو له طریقه ډاډ ورکړم خپلو هیوادوالو ته چې اسلامي امارت د خپلو کړو ژمنو لپاره هیڅ وخت نه غواړي چې پوښتنې رابرسېره کړي د نظام په وړاندې. هغه به عملي کیږي، هغه به تطبیقیږي، او د کوم فرمان چې صادر شوی د نجونو د درس د توقف په اړه کتلک تمرکز پرې وشي، په ځای کې نه دی ویل شوي چې مطلق بند تر امر رسانی. امر رسانی له حقوقي لحاظه د دې معنا لري چې یو څه پروسه کې مشکل موجود دی یا اصلاحات به راځي، بیرته به دا پروسه شروع کیږي. پرون د افغانستان د پوهنې وزارت یو سلسله اقدامات وکړل چې د ښوونځیو د بیرته د خلاصولو هغه مزل لنډوي، او ان شاء الله په لنډ وخت کې به دا بیرته اعلانیږي او ښوونځي به بیرته د افغانستان نجونو ته خلاصیږي. د نجونو د تحصیل او د زده کړې د حق د اخیستلو صلاحیت له هیچا سره نشته. فقط منظور دغه دی چې له دغه اجراءاتونه، د حکومتي اجراءاتونه ځینې مغرضې کړی، غلط عکس برداری او غلط تعریفونه وړاندې
کړي. بله کامیاب صاحب کراشو، دې خبرې ته دا ژمنې مخکې هم ډېرې شوې دي او وخت هم ډېر حساس دی. ونیمې میاشتې د طالبانو د واکمنۍ تیریږي، د افغانستان میلیونونه وګړي وږي دي، نور ډېر بېکاره شوي دي، تقریبا 1,000,000 نفر کسان چې د افغانستان په ملکی دولتي ادارو کې کار کوي د هغه اکثرا له کاره وزګاره شوي دي. افغانستان په اوسنۍ په ډېر یو حساس مرحله کې دی. نن د چین ولسمشر شي جین پینګ دغه دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې وویل چې افغانستان د یو حساس مرحلې څخه تیریږي. کدغه په دغه اوسنی حساس وخت کې نن ورځ 4.4 میلیارد ډالر نړیوالې مرستندوی ټولنې د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. نړیوال دا مرستې چې کوي خو دوی هم ځینې غوښتنې لري، دا غوښتنې خو باید عملي شي.
نوری صاحب د افغانستان کورنۍ مسائل همیشه د افغانانو په افغانانو پورې اړه لري او د حکومت اجراءات چاغه کوي. د بیکاری او د لوږې یا د فقر کچه خو مخکې هم عرض وکړه تاسو حضور ته چې اوس نه ده راټیټه شوې. په افغانانو کې 40 کاله کېږي چې مشکل دی، په افغانستان کې 40 کاله کېږي دغه وضعیت دی. تیر حکومت هم ډېر سوچا او ډېر پاک نظام نه و، په هغو کې هم متعدد مشکلات موجود و. د همغو مشکلاتو له وجې نه د اوسنی نظام له ګڼو ستونزو سره مخ دی. اوس هم د نظام اخته دی چې د تیر رژیم مرداری پاکي نظام صفاکي ادارې دولتي منظم کې. دا د دې معنا نه لري چې د طالبانو د اسلامي امارت په واکمنۍ باندې به نور افغانان له کار کولو نه، له زده کړې نه، او له شهروندۍ او مدني حقوقو څخه به محروم کېږي. دا حقیقت نه لري او حکومت مسؤلیت لري چې ښه چاپیریال رامنځته کړي، اداري فساد نه خارج اداري محیط برابر کړي چې تر هغه کارمند وکولی شي د عامه مامور د خدماتو د وړاندې کولو د مسؤل په توګه وکولی شي خلکو ته د خدمتونو عرضه وکړي. د ټولو لپاره کار روان ده، د ټولو لپاره سیستم روان ده. د اوس د عدلیې وزارت په ګڼو مقررو لوایحو او قوانینو باندې پر مساوده او مساوبو باندې کار کوي. هر سکتوري وزارت په دې مکلف شوی دی چې د کارمندانو لپاره هغه زمینی د کار مساعد کړي چې د کار د نتیجو د مثبتو اغیزو په اړه کې د نظام اصلي هویت څرګند شي. یو کده چې د تیر نظام فاسد رژیم په هیڅ باندې بیرته د یو لاوبالي او له کوڅې او له باندو څخه خلک راوستل شي په ډلو ټپلو په قومي
افغانستان کې ډیر کادرونه وروزل شول. موږ یو ستونزه په افغانستان کې دا ده چې هر حکومت چې بدل شوی دی د پخواني حکومت کادرونه څنډې ته کړي دي، او دا یو غټه ستونزه چې په افغانستان کې تکرارېږي. کله چې نوي کادرونه روزل کېږي بل رژیم چې راځي هغه څنډې ته کوي. همدا ده چې افغانستان په دغه حالت باندې ده. تاسو وایي چې په تیر نظام کې آیا خپله تاسو په تیر نظام کې زده کړې ونه کړلې؟ یوه پوښتنه له تاسو.
بله، په تیر نظام کې ما زده کړې کړي، خو د تیر نظام کارمند نه یم. په تیر نظام کې مې کار نه ده کړی.
امکانات د زده کړې تاسو لپاره چا برابر کړي وو؟ تیر نظام برابر کړي وو که بل
څه؟ زما شخصي امکانات وو، نوري صاحب شخصي امکانات مې وو. ما دولتي پانتون نه دلوسته، دولتي پانتون کې د تحصیل حق ما تراک نه کړل شو، او پر موږ دغه ټاپه وچ دی طالب ده او د کورنۍ طالب ده. له ډېرو ګڼو امتیازاتو څخه زه محروم پاتې شوی یم. ولې ما خپله هڅه جاري ساتلې وه او غوښتل مې چې ولس ته خدمت وکړم. دغه تعصبونه، دغه بدبختي چې تاسو مخ یادونه وکړه زه یې تاییدوم. ولې اوس دپاره د حل لاره څه شی ده؟ کوم دریس چې اوس اسلامي امارت لري تاسو د پوښتنې حل په دغه دریس کې موجود ده، او انشاءالله د حکومتداري دا سیستم به جوړېږي انشاءالله.
بله مننه. ساده سره تاسو ته درځو، لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوی دی، په افغانستان کې خو پوهیږو چې خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، اقتصادي، بشري، سیاسي او نورې. تل طالب چارواکو له نړیوالو غوښتي دي چې باید مرستې سیاسي نه کړي او د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. نړیوالو هم ویل چې دا مرسته چې کوي په افغانستان کې طالب واکمنانو ته نه ورکول کیږي، بلکې دوی په خپل د بشري چارو باندې لګوي. د کار په مقابل کې نقد پرستی دي، مرسته دي، همداسې نورې د ژمنۍ مرسته دي او دغه سي نورې. د جنیواله کانفرنس سره په یو وخت چې نن پیلېږي، د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا هم همدا موضوع را پورته کړه. ازادي رادیو ته وویل چې نړیوال دی له اړو افغانانو سره بشري مرستې نه سیاسي کوي. لومړی به د زبی الله مجاهد څرګندونې واورو، بیا غواړم چې تاسو تبصره پی وکړئ.
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کې اوسې د افغانستان له خلکو سره د بشري روحیې په اساس او بې له کوم معاوضې څخه کېږي. که چېرې دغه مرستې یو نهاد ټولوي او بیا دغسې تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله یې ګرځي یا د فشار د الې په توګه استعمالوي، دا به د افغانستان په ګټه نه دي. او دا د هغه چانس د مرستې راټولېږي هم د هغو د روحیاتو سره هم لوبې دي.
دا برخه درسته چې نړیوال باید مرسته سیاسي نکړي، په خلاص لاس د بیوزلو افغانانو سره مرسته وکړي، خو دغه برخه چې نړیوال باید له دغه مرستو څخه د فشار یا د وی الی په توګه کار واخلي او خپل اهداف په خاطر باندې، اله د سره موافق یاست؟
اصل کې افغانستان د نړۍ په لوی کور کې یو وړکه کور دی، او د دې لوی کور د نړۍ لپاره قوانین نافذ دي. په نړۍ کې نړیوال قوانین په هماغه اساس ملکونه پر رسمیت پیژني، کوم چې په ټول نړۍ کې د منلو وړ. کچیرې طالبان یا د دې استازي یا د دې ویاندار خپل د خبرو سره د احتیاط نه کار ونه اخلي، په دې باید دوی وپوهېږي چې همداسې چې په انزوا کې پاتې دي، په انزوا کې به پاتې کېږي، او دومره به دوی زور ونه ویني لکه څومره چې افغان مظلوم ولس په تېرو څلور لسیزو کې هم وځپل شول، هم خوار شول، هم دلیل شول، هم بې عزته شول، هم د تعلیم نه پات شول. د طالبان دپاره به دا بې له شکه چې بې تفاوته وي. دوی ته لکه څنګه چې پخوا پیسې او مرستې د مختلفو هېوادونو نه په پټه او براله رسېده، دوی ته به ورسېږي لکه پخواني چارواکي. لیکن افغان ولس به ډېر زیات خسارمند وي او خسارمند شو. د اوسني خبرو کې چې جناب کامیاب صاحب ورته اشاره وکړه، یعنی د امرسانی مانا کېدی شي چې لخت کاله هم وي، امرسانی مانا کېدی شي چې دو هفته هم وي. بهتره به دا نه وه چې طالبانو لکه اوس چې فرمانونه د اصلاح وات ورکوي، لکه زه اورم په امر بالمعروف وایي چې خلکو ته مشورې ورکوي، غوښتنې کوي چې ګواکې ډېره پرېږدي او داسې لباس واغوندي. دغه خو د اصول په اساس همداسې کولی شو چې قرار قرار اصلاحات راوستي وای. د مکتب د دروازې بندول معنا یې څه شی دی؟ دا خو همغه توره پرده ده، همغه توره څیره ده چې بیا یې تکرار هم ښیي چې پس پنځه ویشت کالو تاسو په افغانانو باندې هغه ظلم راوګړي چې پنځه ویشت کاله مخکې وکړ. د نجونو تعلیم په کوم اسلامي هېواد ممنوع ده؟ په پنځوس اسلامي هېوادونه لرو. په پنځوس اسلامي هېوادونو کې افغانستان تر ټولو آخري او ذلیل ترین ښودل شوی، یعنی په دې کې صرف 9% خزینه باسواده دي، او په دې 9% کې هم تاسو اوس دروازې پرې بندوئ. هغه چې لا ورته څه شرایط پخوا مساعد وو، یعنی د نړۍ سره ګام اخیستل د دوی لپاره حتمي او بیخی طبیعي قانون ده. د نړۍ د نړیوالو قوانین نه سرغړونه خامخا نظامونه نسکور شوي، نسکوریي، او ورسره ولسونه خوار او ذلیل کېږي. موږ عملا په افغانستان کې دا ولیدل.
مننه حافظي صاحب. مخکې کامیاب صاحب یادونه وکړه چې اوسنی نظام ته، یعنی د طالبانو ته، د تیر نظام ډېرې ناخوالې پاتې دي. په تېره بیا اقتصادي پوهیږو چې تیر جمهوریت هم تقریبا څه باندې 70% پر بهرنیو مرستو متکی و، ډېرې مرستې افغانستان ته راغللې خو هغسې چې باید لګول شوي وي نه دي لګول شوي. په دې برخه کې کامیاب صاحب به حتما د حق په جانب تاسو بولئ چې که چیرې ډېر تاسیسات یا زیربنایي یا هغه پروژې چې د افغانستان د وګړو لپاره کاري فرصتونه جوړ کړي وای، نو ښایي نن په یو بله مرحله کې وای افغانستان. څه فکر کوئ چې آیا دغه مرستې چې نن بیا هم نړیوال مرستندوی ټولنې د افغانستان لپاره غوښتنه کوي، دا به د افغانستان در دوا کې، او آیا په رښتیا هم اوسنی نظام هغه ستونزو سره چې مخامخ دی دا د پخواني نظام زیږنده ده؟
تر یو بریده پورې د کامیاب صاحب خبرې سره موافق یم چې دا فقر نوی پیدا شوی نه دی. دا په خپل پخوانی ولسمشر اشرف غنی هم ویلی و چې کدو دالری فقر حساب کړو، 90% افغانان تر فقر کرخی لاندې راځي. او دا په خپل المر ماخوذن د اقراری په خپل دا اقرار کړی وو. او د فساد په اکله هم زه ورسره موافق یم. دی هلته په تلویزیون یک کې ویاند او خبر نگار وو، او ما سره مصیبی دی کولې ز په هغه کې رئیس می دی او تاسو ما او د هغه وخت هم متهم په دی او یو غشت تقریبا بندي شوې هم په نن د دې چې دی طالب دی. زه دا هم دا خبره ده صحیح ده. زه شهادت ورکوم چې دی دا ګواخ لاندې و وخت. اما زه دا ویل غواړم چې خلک د دغه نامي فساد او فقر څخه ستلی ول، نوې حکومت باید د فقر له بینه وړي وای. په هر دلیل چې هر لارې چې باید لټول، هر تدبیر چې باید سنجول،
باید فقر لبین نشو ولای حد اقل سطح باید کچه باید کم کری وای او په این زمان کې د خلکو آزادی او په مقابل چې ځینې تبعیض او ځینې مشکلات او ځینې نور مسائل وو داغه باید سطح چی وای. اما متاسفانه نه یوازې فقر کم نشو او هغه بد میراث شو هغه بد میراث لپسې غختلی شو. د مثال په توګه 1.4 میلیون خلک چې د دولت له بودجې څخه تنخواوې ترلاسه کولی مثلا 4,3 لک ملکي مامورین 3,25 لک نظامی پرسونل د افغانستان او تقریبا 4,00,000 متقاعدین د شهدا او معلولین کورنۍ دا ټول د افغانستان د دولت څخه تنخواوې اخیستلې چې اکثرا اوس تنخواوې نه لري او خپل قدرت د خرید له لاسه ورکړی دي او دولت بودجه نه لري چې ته ورکي ځکه چې دا هغه اقتصاد د افغانستان چې یو مصنوعي اقتصاد و د خارجي مرستو په زور چلیدل هغه یو مصنوعي رونق چې موجود و هغه خارجي مرستې بندې شولې او افغانستان بیرته هماغه اصلي څیره چې د فقر څخه ډک او بیچارګۍ څخه ډک و دا رامنځته شو. اوس که سیاست وسي تدبیر وي باید داسې نظام خپل ځان دغسې عیار کړي چې د افغانستان د خلکو لپاره د میلیونو لپاره مرکز وګرځي او په عین زمان کې بین‌المللي تعهدات چې افغانستان یې لري هغه باید ورته پاملرنه وکړو کنه خو بیا یوازې پاتې کېږو. اوس مثلا دا 6.25 میلیون ډالر چې دوی د نجونو د ښوونځي د بندېدو په خاطر یې نړیوال بانک یې هغه بلاک کړل معنا یې دا دی چې بیا خو صحي سیستم زموږ بیا تنخواوې نه لري زموږ بیا ښوونکي پیسې نه لري تنخواوې نه لري ځکه چې دا مرستې دا 6.25 میلیون ډالر د صحي سیستم د کرنیز چارو او د تعلیم او تربیې په هکله دا مرستې کېدلې اوس هغه بند شو. نو په دې خاطر باندې زما نظر دغه دی چې هغه زه منم چې د پخوانی دولت خپل کار نه و کړی خپل دولت تاریخي وظایف تر سره کړی نه و ځکه د بدنام او رسوا شول او هر څوک چې غواړي چې دا څخه ځان وژغوري باید د خلکو منافعو ته ځمان ووسي او د فقر سطح باید ښکته کړي ځکه چې د نظام مشروعیت مستقیما متناسب دی په مبارزه چې د فقر پر ضد او د رفاه لپاره یې کوي.
مننه حافظ صاحب کامیاب صاحب تاسو ته درځو. حافظ صاحب د یوې موضوع یادونه وکړه په افغانستان کې ډیر خلک چې پخوا په دولتي او ملکي ادارو کې کارونه کول وزګاره شوي دي. افغانستان هغه یو سنتي ټولنه ډیر په کرنې باندې ولاړه ده خو په ښارونو کې په تیرو شلو کلونو کې ډیر خلک له کلیو او بانډو راغلي وو ښارونو کې میشت شوي وو او دوی د معیشت یوازنی منبع هم هغه کارو چې لاسه ورکړی. مخکې ما لنډ یادونه وکړله د خوړو د نړیوال پروګرام د وروستۍ سروې چې په فبروري میاشت کې ترسره کړې ده په دغه سروې کې دغه راز ویل شوي چې د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 50% ویلي چې په فبروري میاشت کې یعنی تیره میاشت هیڅ عاید نه درلود. کله چې وضعیت دا ډول وي کامیاب صاحب د یو مسؤول حکومت په څیر طالبانو ته پکار نه ده چې باید هغه څه چې په وس کې لري باید د همدغو کسانو غم وخوري؟
بله واضح ده چې حکومت مسؤلیتونه لري خو تر هر څه د مخه له حافظي صاحب څخه مننه کوم چې زما یادونه یې وکړه او زه ویاړم د افغان په حیث چې دغسې کادرونه په افغانستان کې وو دغسې شخصیتونه په افغانستان کې وو واقعا د دوی موجودیت په تېر نظام کې هم ډېر مطرح وو. ما دغه وخت مشکلات او په اقتصادي برخه کې او په مختلفو برخو کې مسؤلیتونه له دوی سره په مطبوعاتو کې شریکول همغه سبب شو چې زه زندان ته لاړ شم او په ما باندې ظلمونه وشي. په هر ترتیب د هېواد د سوکالۍ دپاره چې هر څومره سختي وو تېر کړو کمه ده. نوري صاحب زه غواړم داسې ووایم چې دغه حکومت نوی دی د نوي حکومت په وړاندې له منفي اقداماتو او له منفي تبعیض او له دوی سره دوه مخي چلند کول نه یوازې دا چې رسنیو او سیاسي ډلو ټپلو ته نه ده پکار بلکې زه په عمومي کې دغه د منفي تبعاتو او زیږنده اړخونو څخه شکایت لرم. شل کاله یو حکومت ودان توانی چې خپل امنیت ونیسی، نو وکلن اومیاشتو حکومت بسنگ دیو مملکت پاشل نظام، پاشل اداری سیستم، په فساد ککړی ادارې، خیانتونه، شهیدون، شهادتونه، مرګونه او فساد راجمه کی. دام د دې معنا نه لري چې د حکومت مسؤلیتونو باندې پرده واچول شي. نه، اسلامی امارت اوس د مقتدر نظام په حیث باندې، د واکمن نظام په حیث باندې، اول چې زه یې حامی یم، زه یې ملاتړی یم او زه د دغه نظام غړی ځان بولم، غواړم چې ښه حکومتداري، غواړم چې د تیرو ترخو تجربو څخه په ګټې اخیستنې سره د یو داسې نظام د جوړولو تکل وکړو چې افغانان پکې ځان وویني، د افغانانو ښکلی هنداره پکې وي، مشروط پر دې چې خلکو یا په افغانانو کې یا په همو کسانو کې چې په آینده نظام کې دوی خپل موجودیت ویني، فقط او فقط د افغانستان د ګټو د خوندي کولو، د افغانستان د خلکو د پاره کار کولو، هغه که په اقتصادي سکتور کې ده، په تجارتي سکتور کې ده، په سیاسي مسایلو کې دي، که په اقتصادي مسایلو کې دي، په دغو برخو کې. د تاسو د پوښتنې لاند او خلاصه ځواب دا دی، جناب نوري صاحب محترم، مونږ کوشش کوو، نظام کوشش کوي په دې لټه کې دی چې د تفاهم په اډانه کې دغو ټولو ستونزو ته د حل واقعي مثبت شرعي او افغاني لا ځواب پیدا کی او خپل ولس ته قناعت ورکی، او د قناعت پاره کې د نظام او د نظام مصلحتونو او لنړیوالو سره رابطه ټینګ شي.
کامیاب صاحب، هغه یو متل په دری کې وایي، بز بز نامر کې جاوې لغمان میرسه. ولس ډیر وګی ده
نوري صاحب، امیدوار به اوسئ، ګو مثبت اوسئ په پایلې لري. زه یقین لرم چې وخت به زه تاسو ان شاء الله نږدې نه وګورو، زه به تاسو ته وعده درکم چې تاسو به وخت د دې نظام په موجودیت کې به افتخار وکئ، او به وایئ چې واقعا هغه نظام چې د افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره، د ژوند د مناسب چاپیریال د رامنځته کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول همدغه وو. دا به دعا وکړو چې افغانستان باندې خدای پاک امن راولي، او دا سوله د ابقا کې، او له نړیوالو سره د خدای تعالی زموږ او تاسو روابط په نیکو ورواړوي.
مننه کامیاب صاحب. ساده صاحب، تاسو د کامیاب صاحب د څرګندونو څه غواړئ ور اضافه کړئ؟ وایي د طالبانو حکومت نوی دی، ډېرې ناخوالې ورته پاتې دي، باید ورته فرصت ورکول شي. دوی ژمنې کوي او هغه ژمنې هغه د عملي کوي. تاسو څه وینئ؟
زه په ټول احترام کامیاب صاحب ته، او د دوی احساس هم نه وژنم، د دوی احساس ته هم په احترام سره یو څه وایم چې موږ ټول انسانان، بشریت چې په دې دنیا کې ژوند کوو، امیدونه ژوند کوو، خو دا ارادې پورې تړاو لري، دا نیت پورې تړاو لري، دا عمل پورې تړاو لري چې یو څوک وښایي چې څنګه خپل د خبرو او وعدو سره عملي ګامونه اخلي. د داسې یو نظام برخه چې اکثریت د مدرسې ملایان یا شاګردان وي، او ټول مسلکي چارې هم د دوی په لاس کې وي، دا هغه نه به امید او هیله څنګه وکم چې دا مسلکي چارې څنګه ترسره کیدی شي، څنګه به موږ دا خپل د سیمې هیوادونو سره سیال شو، د نړۍ سره سیال کیدلای نه شو. زه مطمئن یم چې په دغه روان حالت کې د نړۍ سره سیال کیدلای نه شو. اول د نړۍ نه په انزوا کې پاتې یو، د نړیوالو قوانینو سرغړونه کوو، شرایط راته خود شوي د هغې سره عمل نه کوو، او دا امیدونو او هیلو په اساس په ټول موږ افغانان ژوند کوي، ټول نړۍ ژوند کوي، لیکن کلیشي خبرې به نه کوو، عمل به کوو. اته چې وایو که شعار به نه وي، د دې خوشبینیګانو ته بیا هم احترام لرم، زه هم دا هیله لرم، خپل د رب لوی دربار ته هر ورځ لاس په دعا یم، خپل د ولس د نجات خاطر، او خپل د خطې د بقا خاطر.
ساده صاحب، مننه.
لیکن عملا چې وینم ډیر کم سره کې وینم، او دوی باید د تزان چمتو کې مسلکي نظام، ټول شمول نظام، ټول وګړي باید پکې ځانو ویني. یوازې انحصارګری موږ عملا په تیرو څلور لسیزو کې ولیدو، د ثور د کودتا نه رانیولې تر دا پایا پورې انحصارګری باندې دا هېواد هیڅ چېرته ونه رسېدو. هر ډله چې راغله قدرت انحصار کو، او یوازې خپل پلویان یې هغه په اصلاح هغه درلودو، بخښنه غواړم، مسلک په اساس کوم توانمندی درلود یا نه درلودو، لیکن چوکیگان انحصار کړي. اوس هم انحصاری حالت روان دی، توجه غواړي. د دې هیواد نجات او بقا په دغه شکل نه کیږي چې یوازې موږ خلکو ته امیدونه ورکو او په عمل کې تلاشدارونه نه وي. چې نړۍ در نن په رسمیت نه پیژني، د دې سوال ځواب تاسو ملت ته نه لري. دا چې اته میاشتې دا نظام تیر شو، نشي کولای په نړیوال قوانینو ځان برابر کړي،
دا د دې جواب تاسو نه لري. و پنځوس اسلامي هیوادونه ولې د نړۍ سره جوګر ژوند کوي؟ ولی مگه باید پنځه واکی پاتې شو؟
مننه صدا صاحب. کامیاب صاحب تاسو به بیا تبصره پی وکړئ. بخښنه غواړم اوریدونکو هم ډیر ټلیفونونه کوي، د څو اوریدونکو غوونه به راواخلو. د ازادۍ په څپو کې خپرونه ده. بلې، ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولئ؟
نری صاحب سلام، تاسو ته درنو اوریدونکو ته او مېلمنو ته هیله ترې جوړ بس.
وعلیکم السلام، څوک او له کوم ځای؟
اسحاق خان خبره کوم، د کندهار ښار څخه.
خبرونه ته ښه راغلاست. څه نظر لري؟ مهرباني.
مننه نور صاحب. که وګورو موږ په لومړي سر کې د طالبانو نظام ته ډېر خوشبینه وو، ډېر ورته وادار وو، حتی ملاتړي وو. صحیح دي امنیت راغلی دی، صحیح دي فساد ختم شوی دی، خو اما قدرت انحصار شوی دی، لوږه ډېره شوې ده، مشکلات ډېر شوي دي، مخالفتونه ډېر شوي دي. د طالب ټول فکر او تمرکز نن سبا په دې دی چې د غادي مسایلو باندې دی ټینګار دی. یعنی زه خپل د نن کې صدر ته کومه، زه نن خپل چې د کور څخه وتلې یم، په موټر کې زه د دوی د لاس څخه موسیقي نه سم اورېدلی. سیدي حرام ده په اسلام کې. سلمانی یا محمود تمش په آزاد پښا دی نسوکلای په شار کې. نور داسې څه چې په اسلام آزاد نظر نسور کولای، خبرې نسو کولای، نور هغه مسایل چې زما یو شخصي ازادي او زما حق دی زینه لرم. نو کامیاب سم ماته وایي چې ته تمولر په څو کالو کې به ته داسې نظام ولري چې مقتدر به. مقتدر په څه شکل؟ مقتدر په دې شرط چې په اسلام کې ویل سي چې کار اهلي کار ته وسپاره. په اسلام کې ویل سي چې غلطه ونیسي، اغلا یې کړی وي، که چیرې ستا حاکم نسی کولای چې لوږه ورکه کړي، بیا د حاکم لاس پرې کړه. نو کامیاب سم بیا ته هلته چیرې؟ نو زه وایم چې مقتدر نظام هغه وخت.
بله بله ساخان، مننه چې تاسو ځکه اوریدونکو ډیر دی ټلیفون نه کوي او څو نور اوریدونکو هم لرو. مهرباني ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولئ؟
نوري صاحب تاسو سلام او مېلمنو ته سلام وایم. محمود همدر در سره پاړي کا کېم لغمان نه.
همدر صاحب خبرونه ته خره خلاص کلن نظر ورکې. مهرباني
لن نظر خو می دغه داسې که دغه اسلامي امارت دغه مخالفو ډلو ته په دې حکومت کې دی ورکي که نه، نو دا د دوی په خیر ده، ځکه خو یو نور پلان نیولو والا به څوک دوی ته نه ایسي، د دوی حکومت ته مثال زیان ورسوي. د دغه په خاطر م دغه حکومت خو صحیح ده، بدل شوی خو سوله خو نه ده سوې، اوس باید دغه سیاسي اختلاف
ختم شي
او نور دغه ولس ته عملي کارونه وښيي.
مننه کور ودان. بل اوریدونکی دی، مهرباني ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولئ. د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده. مهرباني تخنیکي همکار شرکوي چې ټلیفون پرې شو. بله حافظ صاحب، تاسو ته به بیرته درشو. بخښنه غواړم مخکې له دې چې تاسو ته درشو، کامیاب صاحب تاسو د صدات صاحب په خبرو څه ور اضافه کوئ او دغه راز لنډ کراته وویل لطفا؟ او بل د اسحاق خان چې له کندهار ټلیفون کړی و، وایي ډېر محدودیتونه را باندې لګول شوي دي، دا څه معنا؟
خبرو ته د زړه له تله احترام لرم. هر افغان حق لري چې د خپل وطن او د نظام په اړه فکر وکړي، خبرې وکړي، پیشنهاد ورکړي، وړاندیز ورکړي. خو هغه څه چې داخل د هیواد کې دي، هغه څه چې په نظام کې مطرح کیږي او د نظام له وظیفو څخه ګڼل کیږي، له هغوی نه د ناخبرۍ په حالت کې سړی قضاوت نشي کولای، او داسې قضاوتونه یو منفي احساسات نور هم زیاتوي. او موږ باید متحدانه له هر ډول تعصب او تربګنۍ نه په لرې، یعنی خیلی دور، د افغانستان د آینده لپاره فکر وکړو. د دې نظام بل بدیل نشته. اوس چې موږ شکر نه وباسو، افغانان چې اوس خوشحاله نه دي چې په آزاد ډول د په کابل هر یو ولایت ته لاړ شي. په لاره کې تاسو نه درې، تانه موبایل نه اخلي، تانه د موبایل پوښتنه نه کوي.
کامیاب صاحب خو درسته ده، درسته ده.
اجازه راکړئ نوري صاحب، اجازه راکړئ نوري صاحب محترم، اجازه راکړئ. نو مخکې خوش وڅل وختي وادونه دلته وو، امریکایان دلته وو، د کابل له یو کونج تر بل کونج پورې مجبور سړی لس میله سلاله ځان سره.
مخالفین څوک؟ مخالفین همدا طالبانو کې نه وو؟
نه، مخالفین هدف می تنها په سیاسي ډګر کې نه وو.
نه، هدف دا چې تاسو وایئ چې افغانستان ناامن وو، مخالفه ډله طالبانو، طالبانو نام نه کړی وو.
یوازې د طالبانو مخالفت خو برحق مبارزه و د افغانستان ازادي، د افغانستان د آزاد کولو لپاره. نو بناءً ضرورت دا دی چې هغه وخت شرایط اوس فرق لري، اوس یو نظام دی، او دغه نظام مو مخکې عرض وکړ چې یو څوک خپل زوی ته واده وکړي او د واده کور ته راوړي، هم په څلورو میاشتو پنځو میاشتو یو کال کې دغه کور نه سمېږي. نو دغه یو نظام دی. بنان احساسات ته هر چا د قدر ور دی، احترام ورته کیږي، مونږ زغم لرو. حکومت سینه پراخه ده.
کامیاب صاحب کراسو دغه د اسحاق خان خبرو تراشو لکندهار چې تلیفون کړی دا یوازې د خبرې نه دی بلکې
نور احساس د قدر ور دی. بله نور صاحب احساس د قدر ور دی. تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارات د امر بالمعروف د وزارت لخوا نه عملی اقدام د افغانستان په ټول ګو کې نه ده شوی. نه حمامونه بند شوی دي، نه سلمانیان بند شوی دي، نه د چا په ګیره باندې څوک مجازات شوی دي. دا مستند نه دي او دا تر اوسه مونږ نه دي لیدلي. او داسې یو پرېکړه تر اوسه اسلامي امارات لخوا نه منظوره نه ده شوې، مشران نه دي خبر او دغسې یو تفاهم هم نه دی شوی. بنان زه خپله قندهار ته تللی وم.
تاسو دغه کراسو دغه موضوع دی هغه ته د میله ځایونو او پارکونو ته چې باید درې ورځو کې ښځې لاړ شي او درې څلور ورځو کې سړیان لاړ شي، دا ته څه ډول ارزوي؟ کورنۍ سره نه جلا کوي؟ هلته وایي چې مثلا باید له محرم له شاري محرم پرته نه شي کولی. یو نر ورور یا بل څوک باید کار پرېږدي، خپله لور خپله خور باید تر پارکه پورې ورسوي، هلته ورته ودرېږي، بیا کور ته بوزي.
شل کاله پخوا جناب نوري صاحب همداسې و چې افغانان خپل ناموس، خپل مېرمنې او خپل خویندې، خپل اولادونه به هیڅ وخت تنها چېرته تفریح ته نه بول. متاسفانه دا شل کلن غربي یرغل او اشغال چې راغلل د افغانستان د خلکو ارزښتونه او اسلامي او شرعي ارزښتونه له منځه یوړل. زه فکر نه کوم چې مسلمان افغان به له دغه پرېکړې څخه خفه وي. اول زه همغه منتقدینو نه دا پوښتنه کوم چې دوی آیا خپلې ښځې، خویندې او مورګانو ته اجازه ورکوي چې له دوی سره یو بل پردی راشي په امید کېني؟
تاسو
دغسې مسایل مطرح کړئ.
دا افغانستان د نړۍ د ټولنې یو غړی دی که نه دی؟ کوم بل هیواد کې تاسو دغسې وضعیت وینئ؟
فرق لري جناب نوري صاحب. د هر هیواد، هر اسلامي هیواد مذهبي او کلتوري، فرهنګي او اجتماعي اساسات فرق لري.
یو اسلامي هیواد راته وایي چې دغه وضعیت وي په هغه
د ځینو اسلامي هیوادونو د خلکو هغه عادي ژوند له اسلام سره هیڅ نوع تړاو نه لري. اسلام مشخص احکام لري. که چیرته د افغانستان د اسلامي امارات دغه یوه پرېکړه هم له اسلام څخه یو سانتي متر وتلی و، زه یې د یو ملاتړې په توګه په وړاندې درېږم.
یعنې تاسو هغه نور هیوادونه چې په اسلامي هیوادونه دي وایي چې موږ اسلامي رژیمونه، اسلام هلته واکمن دي، هغه اسلامي اصول نه دي مراد کړي؟
تاسو پرتله کوئ، تاسو وګورئ هغه نصوص، هغه شرعي نصوص چې د مسلمان دپاره امر و نهی کوي هغه هم راواخلئ، او کوم وضعي قوانین چې مسلمانانو دپاره جوړ شوي دي او وضعي قوانین هم الهي قوانینو سره پرتله کوئ. یو موږ الهي قوانین، الهي نظام لرو چې دغه امارات او خلافت مطرح کیږي، یو وضعي قوانین دي. د وضعي قوانینو مبنا هغه اساسات دي چې انسان یې جوړوي. هر آن تغییرېږي. له 1350 نه تر اوسه پورې افغانستان د قوانینو په ګورستان باندې بدل شوی، ولی محل د تطبیق حافظي صاحب په دې موضوع باندې پوهیږي او په دې موضوع ډېر بحثونه کړي دي. یا به مسلمانان مکمل شریعت ته داخليږي او یا به له شریعت نه مکمل وزم دغه ټول اړ دي. بنان مسلمان د پرې داخله ده چې نه افراط او نه تفریط.
مننه کامیاب صاحب. بله لباس نه ونوزو، بس مو د دواړو غوندو ده چې د افغانستان لپاره ډېری مهمه بلل کیږي.
یو
بله یو د چین مو غونډه ده چې د سیمه هیوادونو التر ټول شوی، او بل هم د جنیوا غونډه ده چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره مرسته راټولېږي، 4.4 میلیارد ډالر. افغانستان کې هم لکه څنګه چې موویل تقریبا 95% وګړي کافي خواړه نه لري. حافظ صاحب لاند کراته وایي چې دا دواړه غونډې به د افغانستان د خلکو لپاره څومره مهمې وي که د طالبانو رژیم یوې خواته کو؟
اول خو زه باید دا ووایم چې موږ ولې دونه بیچاره یو چې هر وخت خارجیان ته په تمه یو چې دوی زموږ په اکله پرېکړې وکړي یا به زموږ د دروازې لپاره یو څه پیسې راټول کړي، او بل دا چې زموږ په اکله دوی پرېکړه وکړي چې څه باید وشي دلته، او په خپله د دې قادر نه یو چې خپل نظام سنبال کړو، خپل نوي مسایل حل کړو او خپل متمدنانه تاریخ ته په کتو سره خپل راتلونکی وټاکو. نو په دې خاطر باندې اول خدای یو لوی غمیزه ده چې هر وخت مونږ هر شی ته اړ یو، هر شی ته مجبور یو. نو په هر صورت بیا دوهم اړخ دغه دی چې افغانستان د اوکراین په مسایلو کې ډوب شوی نه دی، او اوس هم د دنیا محراق د توجه دی، او هم ختیځ هم لویدیځ دواړه ورته پاملرنه کوي. او دا چې دغه غونډه څخه څه ډول مونږ ګټه پورته کولی شو هغه زمونږ په ملي مهارت باندې تعلق لري. که چیرې مونږ یو متمدنانه مشروع منل شوي سیاسي ادرس ونه لرو، نه اقتصادي وده ممکنه ده، نه انساني پرمختیا ممکنه ده. که چیرې مونږ نیمایي د نفوس د ټولنه د حق د تعلیم څخه، د حق د هغه اساسي حقوق د بشري څخه یې محروم کړو، مانا یې دغه دی چې نیم د نفوس او نیم د نیرو د کار د یو ملت مونږ تنګ پرې کړي دي. نو په دې خاطر باندې زه دا عرض کول غواړم چې باید مونږ په دې باندې قادر شو چې په تدبیر او په سنجش او په معقولیت سره یو مشروع متمدن د کار وړ سیستم ایجاد کړو چې دنیا لپاره مدرسې او د افغانستان د خلکو لپاره.
ساده صاحب، تاسو چې دا اوس زموږ او تاسو غږ هغه بې وزلي افغانان اوري، دا دواړه غونډې د دوی لپاره څومره مهمې بولي؟ یعنی دوی به څه تمه او توقع لري له دې دواړو غونډو؟
زه به اوس بیا خپل په مخکینی خبرو ټینګار وکړم. هغه دا چې موږ د لوی نړۍ یو برخه یو، د نړۍ لپاره نړیوالو قوانین وضع کړي او موږ د هغې قوانینو تابع یو. د دې قوانینو د سرغړونې په صورت کې موږ خپل ځان، خپل ولس او خپل هیواد محرومو. دا غونډه چې په جنیوا کې روانه ده، چې زه تیره هفته هم هلته
کلان راته وایي چې وخت کم لري. ساده لاند راته وایي، مهرباني لاند کړئ چې وخت کم لرو. مهرباني.
او بنا ان زه ټینګار پدې کوم چې موږ باید د سیمې د هیوادونو د توقیو لپاره په حساب پام وی او باید څه استفاده نشو. نړیوال تصمیمونه ته باید تابع شو، نړیوال سره باید جوګه شو، ګام وکړو او د نړیوال قوانینو تر شرایطو لاندې باید ځان آماده کړو. بنان د جنیوا غونډه ډیره احمد د افغانان د سرنوشت لپاره
کامیاب سبق تاسو ته درشو. د طالبانو ملاتړی تاسو آیا فکر کوئ چې له نړیوالو سره به د طالبانو دغه د حکومت تعامل کې کوم بدلون راشي په نږدې راتلونکي کې؟
تعاملات جناب نوری صاحب ورستر بلې د انکشاف په برخه کې او له دنیا سره د تفاهم د مثبتو اړخونو د ترلاسه کولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته شوي دي. تعهد وعده شته دي او دا اوس زیره احساس اوریدونکو ته دا وکم چې روسیا د افغانستان ورمعرفي شوی سفیر ومانو، معنی دا شو چې د رسمیت د پیژندلو هغه یو تعامل یو بنسټیز اړخ د حکومتدارۍ ومنل شو او انشاءالله په آینده وخت کې به تغییرات ډیر په مثبت ډول باندې مطرح کیږي او د یو مشخص آدرس په توګه افغانستان به انشاءالله سیال پاتې شي او خپل تاریخي عزت، برام، هویت او عیشت به هر څه حفظ کړي. انشاءالله فقط لږ حوصله پکار ده او لږ وخت ورکول پکار دي.
ډیره مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی او د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د سازمان ایکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی لوی رئیس ازرخ حافظی د سیاسي مسایلو پوه او د طالبانو ملاتړی. البته یادونه باید وکړو عبدالغفار کامیاب او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات، تاسو درې وړو ملمنو مننه چې د ازادۍ په څپو کې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. مانوري اسنوري مخته یوړ او لخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف څخه هم مننه چې په تخنیکی برخه کې را سره همکاري وکړه. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري، بل خبرونه هم زموږ د ازادۍ په څپو کې اونیز خبرونه ده. زما همکار ظریف نظر په څو شیبو کې وړاندې کوي. کور ودان
جوڑ ما تندے تور تمونو کی مشپے دے داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کی مشپے دے او وطنو جوڑ ما تندے تور تمونو مش پی دے داد کنزا